په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال لیډو په دغه خبری خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. مونږ ځینې سیاسي او کلتوري راپورونه به هم اوري خو ړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې به ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان د نن نه کار پیل کړي. د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه بله عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېر ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکاري سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېر ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال په دې موخه ورکړه چې روانې خبرې اترې جاري وساتي. د راپورونو له مخه میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. د 13 جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډې د لیوې. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په درویشت ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د پېښور نوخار چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د نهو ضلعو د نظامت څوکو سره په وړومبی نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال بونیر برا او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات شانګله کوهاټ او ماسیره کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. دغسې عوامي نیشنل ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملاکنډ او کرک او جمعیت علماء اسلام په هنګو او کوهاټ کې د ضلعي نظامت څوکۍ سنبال کړي دي. دې سره سره د تحصیل په کچه هم د نظامت د څوکو ټاکنې ترسره شوې دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پېښور د ټاون 1 منتخب شوي ناظم زاهد ندیم د خپلې څوکۍ د سوګند اخیستو نه پس مشال لیډیو ته وویل
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ جوړو مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځکه فالټ دي کم پرابلمز دي ما ته دغه یو یو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایشم زما ټول ژوند هم دلته تیر شوی دی. دا نظام انشاءالله ډیر زر بټیږي.
صبح کې د بلدیاتي انتخاباتو وروسته ضلعي تحصیل او ټاون کونسلو ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاباتو وروسته پرون سوګندونه پورته کړي دي او نن به د وزیراعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په هدایاتو کار هم پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ضلعي نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه جامع یا غوستي وي. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان محمودزید مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي په وجنه کې لاس درلودو. دیوی پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یو بیرل کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیس دې ونیو. تاسو خبر یې چې زموږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیس وه د ده لخوا شهیده شوې ده. د چارواکو په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ شوی دی. د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارګ کې ونمانځل شوه. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان او جرمنی سلکلن اړیکې د دوو ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یوه ډېره ښه نمونه ده. ښاغلي غنی زیاته کړه په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په 13 دسمبر میاشت کې جرمنی ته د سفر په ترڅ کې د جرمنی چانسلر انجلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. د 1915 کال په سپتمبر میاشت کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې د جرمني یو پلاوی کابل ته ورغلی و. سو امیر حبیب الله خان ته د محور دولتونو په ډله کې د افغانستان د ګډون بلنه ورکړي. که هم د هغه وخت افغان امیر دا بلنه ونه منله خو د دې پلاوی سفر د افغانستان او جرمني ترمنځ دوستۍ ته لاره پرانیسته. اسلامی دولت ډلې یا داعش پرون د شام په پالمینه ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخته زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادت خانې برید وکړ. د سیمې د یو اوسیدونکي په حواله ویل شوي دي چې نوموړي ماسپخین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورېده او بیا یې خښتې او ستنې ولیدې چې پر ځمکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دویم عبادت خانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادت خانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو والوزوله. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمینه ښار یو 20 کلن لرغون پیژندونکي سر غوڅ کړو. داعش ډلې په مئی میاشت کې د یونانی او رومي دورې د لرغونو آثارو نه ډک ښار پالمیره د حکومتي ځواکونو نه په خپله ولکه کې اخیستې وه. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوست په یو بیان کې ویلي چې څو کښته بکتربندګاړي تکتیکي ځایونه او یو ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تېر یو کال کې د شام او عراق په درو کې یوه برخه سیمې نیولې دي. په ایران کې پرون دوو کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 13 کاله د قید سزا اورول شوې ده. تېره ورځ د ایراني عدلي ویان غلام حسین محسنی اشا یې په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو یې ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل وویل چې دا قضیه د تله موکل سره هیڅ تړاو نه لري. رضایان د 2013 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پرې ثابت شي نو تر شلو کالو پورې قید کېدای شي. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کړي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه غستی کیږي او په 1.60 روپیه خرڅیږي. یو پونډ په 1.68 روپیه او 1.65 روپیه. یو یورو په 1.46 روپیه او 1.46 روپیه. د سعودي عرب ریال په 19.55 روپیه او په 19.80 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 38.30 روپیه او په 38.50 روپیه. یو افغانۍ په 1.02 روپیه او 1.04 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 288 اغستی کیږي او 288 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.5 او کمه 9 درجې، پېښور او بنو کې 9.5 او 22 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه او د موسم او کرنسۍ د حال خبرې دی. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سره سیمه کې د سولې په پروسه خبرې کړي.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ بہتر ہوں، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د نن په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی نظام عملی کیږي. د پیښور خار نه منتخب شوی یو ناظم وایي
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ به جوړو. مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځای کې فالټ دي، کم پرابلمز دي، ماته دا غي یو فالټ پته دی.
او په مومندو کې د ځینې حکومتي بندیزونو له کبله د ماربلو په سلګونو کارخانې تړلې پرتې دي.
په کارخانو باندې ډېر غټ اثرات پرېوتې دي. مخکې به په کارخانو کې 45 مزدوران اوس بس یو پکې نیک یو بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کاڼي دي په هغې کې دومره ګټې مټې نشته دی.
د سیمې اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو. تر پایې د مشال ریډیو سره زمونږ ګډومبې موضوع ته. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره د افغانستان په اوسني وضعیت او سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکې د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. زمونږ همکار ذبیح الله شفق نور معلومات لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ بېرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاکارۍ تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجن سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی ل میرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډې ده او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد د پیښو په ډیرښت خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږېدو چې که چېرې د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي پیښو په کموالي کې به مثبت اغېز ولري، ځکه چې دا مهال تر ټولو ستره ستونزه ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پیښې کېږي. دا د اشرف غني صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي، ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نوی راغلے تو پاکستان وزیر پہ ہم نارام ہوئی
بہتر ہو، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هېواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شوه او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هېواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. جرمني له پاکستان غوښتلی دي چې د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ د خبرو اترو د عمل مخ پر وړاندې بوتلو لپاره خپله ذمهواري پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې خبریالانو سره د خبرو په وخت زیاته کړې چې په دغه اړه به د پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نور تفصیل له کابله زموږ د همکار په راپور کې.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غنی هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
د یوې هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي او جرمني له پاکستان غواړي چې د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح
کړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د یکشنبه پر ورځ د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره کابل ته راغلی او وویل چې هېواد یې چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. ښاغلی مایر دغه راز وویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یوه غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هېواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همداراز وویل یوازې د بهرنیو ځواکونو موجودیت نسي کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي، ځکه د افغانستان جګړه سیمه ییز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې تر یو لړ خونړیو پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هېواد یې ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یاده خبري غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هېوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. ښاغلی رباني زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په خبر پختونخوا کې شوی بلدیتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درو ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف د 9 ضلعو د نظامت څوکې ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي په دغه اړه د پیښوره د شبیر احمد جان راپورته غوښتو.
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پېښور، نوخار، چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهه ضلع نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر، ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي څلور د ضلع نظمي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال، بونیر، برا او کوزدر کې ضلع نظامت څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په سوات، شانګله، کوټ او مانشیره کې ضلع نظامت سنبال کړی دی. دین علاوه عوامي نیشنل ګوند په مردان او سوات، پاکستان پیپلز ګوند په ملکن او کرک او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په هنګو او کوټ کې ضلع څوکۍ ترلاسه کړې دي. په پېښور کې د ټون ون نه نوې ټاکلې شوې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي زاهد ندیم د سوګند پورته کولو وروسته مشال لیډو ته د خپل کار په هکله وویل:
انشاءالله دا خار د ګلونو خار موږ به جوړو دوباره مکمل. د دې نظام کې چې کم کم ځای کې فالټ دي، کم پرابلمز دي، ما ته د هغې یو لو فالټ پته دی، ولې چې زه د دې خار پیدایش یم، زما ټول ژوند همدلته تیر شوی دی. دا نظام انشاءالله ډېر زر به ټیک کړي.
همدارنګه د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانه ضلع کونسلره ډاکټر سایقه وایي:
اوس موږ چې کم دی نو په اسانه باندې خپل علاقه کې، خپل کمیونټي کې لیډیز لپاره خاص کر مختلف ځایونو کې وکیشنل سینټرې جوړې کړي. دا هغې چې پرسنل کم مسائل دي هغه به مونږ هر یو ویک کې مونږ هغه کمیټیانې به جوړو، هغه به راغونډو، ځان سره هغه مسائل به اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نه به په ټوله صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو لاندې جوړ شوي حکومتونه به کار پیل کړي. بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلعه کې د ضلع نظمي اوټونه ځنډولي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې هم د بلدیتي انتخاباتو عمل پای ته ورسېد او د سوات ضلع نظامت د شپږ فریقي اتحاد غړي محمد علي شاه اډوکیټ وګاټه. نور حال له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
سوات کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسېده او د سوات ضلع نظم اعلی د شپږ فریقه اتحاد غړی محمد علي شاه اډوکیټ وټاکل شو. دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو. دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د 30 وټونو په مقابله کې په 28 وټونو ماتې ورکړو. دغه اعلان د سوات ضلع انتظامیه د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو. دغه رنګه د سوات اووه تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینا اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان، د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علی او مرستیال ناظم شیر اصغر خان، تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم، تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم، او تحصیل کابل نه رحمت حاجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول. یاد شوی دغه ټولو تنانو تعلق د شپږ فریقه اتحاد سره دی. دغه رنګه د تحصیل بریکوټ او مټی نه تحصیل ناظمین او مرستیال ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی، چې پکې د مټی نه عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیال ناظم، او دغه رنګه تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیال ناظم وټاکل شول. نوی منتخب شوی ټولو غړو خپلو خپلو حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو څنګه چې مو اورید چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو عمل پای ته رسیدل دي، ناظمانو صاحبانو خپل سوګندونه پورته کړی دي. زمونږ همکار نیس اجمل په دوی کې د ځینو ناظمانو سره خبرې کړې دي او د هغې نه پوښتلي دي چې د هغې د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره څه پلانونه دي. دغه راپور
د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپلو څوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتی نظام عملی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتی انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابرې شي. نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
ان شاء الله ټول پېښور دپاره کوم سړي حقوقو دپاره هر قسم آواز د پېښور د ترقۍ لپاره د خلکو د بنیادي سہولتونو لپاره د هغې دپاره موږ شپه ورځ یو کړو. انشاءالله پی ټی آی ګورمنټ دی نو موږ به کوشش کوو چې هغې سره هغه خبرې وته را مخې ته کوم کېږي او موږ د خپل طرف نه چې دومره څه کېږي د عوامو د هغه لپاره د
په خبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه د څلوېښتو زرو نه د ډیرو څوکو لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي. د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیرعالم وایي د دوی سیمه د تیرو شاوخوا شپېتو کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده، خو د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دښمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي.
لکه زمونږ د یونین کونسل حالات اشکشان زړه په زړه دی، او لکه هغه پخوانی رسم و رواج او سیستم او لکه تدبیری نشته که د هسپتال په دغه معنی ګریکلچر سره د ګریکلچر یو خاص کرده د ګیس نه ډېره زیاته محرومه او پسماندګي هم ډېره زیاته ده. او دلته نور یو غټه مسله بله دلته دا هم ده چې دلته زمونږ په علاقه باندې د دښمنۍ یو دا مسلې ډېرې زیاتې شوي. اول دا مسلې لکه زمونږ په ذهن کې دي انشاءالله دا هم راخت
د خالی پورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلعي او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستوري پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کولی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر کلسوم بیبي بیا وایي چې دی په خپله سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاوو نه بې برخه دي. نوموړی وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
هلته به د ښځو د هیلت ډېرې مسلې وې، ایجوکیشن به جینه کوی، لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو، او مونږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو دپاره په هر یوسي کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانه ټیکنیکل کار زده کړي. د زنانه مونږ بنګلای سکول او دی خپل حق غوښتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دورې حکومت نه وروسته په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتي نظام عملي کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولس د مسئلو هوارولو تمه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په ډېر اسماعیل خان کې میش محسود کډوال وایي چې حکومت ورته د مرستو اخستو عمل ډېر ګران کړی دی. دوی دړکه ورکړې که چېرې غوښتنې نه منل کېږي نو په احتجاج بلاس پورې کوي. سلام محسود، په دغه اړه د یوې احتجاجي غونډې حال راکوي.
په غونډه کښې د خوړو ور وېشلو غیر حکومتي تنظیم هغې پرېکړې غندنه وشوه چې له مخې یې ډېر قبایلیون د دغې ملاتړ نه بې برخې پاتې کېږي. په دغه باره کښې په موقع موجود یو مشر مقرب خان شمنخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چل دا ښه وای دی چې دغ د تا چې کې مخ سټنټې پر حکومت ایسو کړی وه په هغې بوندې د ته راشن نه ورکوي، او خوني رشته چې کېمه د واده بوندې نه ورکوي، خصوصي زنانه ته سخت تکلیف ته واده ته راشن نه ورکوي.
یو بل قبایلی شجم خان وویل
موږ د راشن څومره پیسې لې وکړلې، او دا حکومت او دا د انجز ولا بیا روغلط شي بیا نه وایي حکم نه چلوي کنه چې په زړه طریقه روکوینه د راشن د بند کو زه نه کوم.
پیر خان ها دغو خبرو ته په دغې رنګ دوام ورکړلې.
سخته مهرباني ویوي چې د هېواد رولر پوت په داسه داستي ګوتې نه وایي کنه، روکوي ته یې پښلې په عزداته یې روکوي کنه روکولی موږ ته د هېواد لار وښایي چې موږ درنه لرې شي دزده دی کور یې زده دی.
عزیزالله چې کوم د خوړو اخستو دپاره د کراچۍ نه راغلی دی، خو د نوې پرېکړې په وجه خواړه یې لیا موندلې نه دي. دی وایي
نوې پابندي لګېدلې دوه زړه سره خروپا کړې دوکانه دا تېرو اخستی دی پیسې نر کوي پابندي لګول نن مې پنځلسمه شپه د کراچۍ نه په هوټل په میسو پرخونه پنډېر دا تکلیف.
د قبایلیانو دغه ګوتنیوه کې او غوښتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د سفران د قایمه کمیټۍ ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود مخشه کړې، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. جرګه کښې شامل قبایلیانو خوښه کړله چې په دغه باره کښې به د ډېر اسماعیل خان کمیشنر سره ږغېږي، که خبره سمه نه شوه بیا به ټول مسعود قبایلیون خواړه اخیستل پرېږدي او په غټ احتجاج به لوس پورې کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د محسود د ستونزو نه ورزوس مومندو ته چاته چې د زیارت د غر نه د کاڼو په وړلو د بندیز د خبره 350 کارخانې یا خو ولاړې دي او یا پکې کارونه 90% کم شوي دي. کارخانهداران وایي چې د دوی روزګار سره تړلې تقریبا 1500 خلک هم د مالی ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه شانواز ترکزی راپور راکوي.
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو له ټولو لوی د زیارت غر د بندښت له وجې د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګډو والا وایي چې لږو زیات 1500 تنان یا خو بېروزګاره شوي او یا پکې 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکوونکي په کور ناست دي. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملاګورو کې 350 د کانو کارخانې 1500 د ګډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمېر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زما ډېکه خان نوم دی ولاره سره ګرځم کلینټری کوم ولاره سره زیارت چینی نو بس مزدوره خون مزه نشته رې ټول ګاډي کورو کورونو کې ولاړ دي تقریبا 2500 دغه سلاره دي. ډېرو خلکو دغه د پانچارین دي مطلب مصرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډېر کسان دي کې شامل دي. پوهېږې
بیا مې د یو مزدور چې په یوه کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې.
زما نوم عرفان الله. تو زیارت بند شوی دی په کارخانو باندې ډېر غټ اثرات پرېوتي دي. مخکې به په کارخانو کې 40-50 مزدوران اوس بس یو پکې نیک یو بس بل چوکیدار و عام دا نور چې کوم کاڼي دي په هغې کې دومره ګټې مټې نشته دی.
ځینې کارخانو کې یو ماشین روان هم دی خو په هغې کې هم د تورې خوا سړې خوا یا د نورو غرونو کاڼې ماتولی شي چې اخیستونکې یې ډېر نه خوښوي. جان الله مومند د سبحان خور ماربل اسوسیشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دي سټش دي د گاګ د پاره د ورکوټې ماشين منګروان کړي تاسو ګورئ چې کوم ناغړ ماشينان دي غټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د پاره د بونیر کانې دي یا د مردان کانې دي یو خواغه چې د اغه زینه منګ دل تروړو منګ ته کری ډبل پریوزي.
نو د یوې کارخانه میشتنې آمدن څومره چې دا ساتي نکېږي؟ احسان الله هم یو کارخانه دار دي او وای ویل
دوه درې لګو پوریو د کارخانې شکم آمدن دوه درې لکه حکومت منګ بجلی بیل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بیل خدا نه راځي درې سلو زره بل لازم ماشین ولاړ دی. لیبر لږ کم دی نو یو 15 کسه لیبر دسی چې موږ نو شوټی کول موږ سره نو ویل تقریبا لک یو نیم لک روپۍ دغه خرچ ورکو.
بلخوا حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنو د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کولو لوجه بندې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
په دې نږدېو کې په باجوړ قبایلي سیمه کې یو وار بیا د قبایلي مشرانو د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي. دا چې د دې تر شا وجوهات څه دي د مشرانو د وجنې سره په دغه سیمه کې کلتوري او ټولنیز ژوند د کومو ستونزو سره مخ شوی دی د مجید بابر په راپور کې.
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس دغو سیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوي او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وجنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وجنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د مامندو د امن لښکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ ګزار کوي نو ځکه یې مخنیوی ګراندې. او تر دا مهال په سوونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې له منځه تللي دي، خو ملک دفتر خان د دغې وجنو تر شا نااتفاقي لوی سبب ګڼي.
ظاهر ہے کہ بقوم را لگی گیا وہ غیبا وہ عزو استعمل کرے ہم کو باتیں کہ لاغی کارو نظر نور نوری دغه شان ته قوم او حکومت متفق نه ایجاد دو او فایو مثال لري. نو الا به دښمن سره مقابله کیږي چې دا متفق نه نشي کېږي.
د باجوړ قبایلی سیمه یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوی چې دغه محل په باجوړ قبایلی سیمه کې د نهو نیمو سو نه زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوی دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دیم دا راغو سکوتره کیږي او زه په زمانه اوسه زه کیږي عمري یعنی په زرګونو د یو حال نه نیم سو کسان یو کینټ ما خپل باجوړ جنسي کې شمارل خو دا بوته شمار را نه بس بیا ورک شو نو دومره جنګي زمونږ په حال کې ناستې. نو د یو غټ غم خبره ده، د یو زبردست فکر خبره ده، زمونږ د پښتنو لکه د طبیعي خبره ده. نمنګ دا و کو خدای پاک جل و شانه جوړ کی او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي نظر ما چې پښتانه په ټوله دنیا کې یو ځلیدون بیا قوم یو پورا امن قوم بای.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده چې له وجې یې ډېر امنیتي او ټولنیزې ستونزې نه هواریږي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. تاسو موږ ته زمونږ د خبرونو په اړه خپلې مشورې هم را لېږلی شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېر ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېر ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال ورکړه. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په درویشت ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف کوم د پېښور نوخار چارشدی او ډیر اسمت خان په شمول د نهو ضلعو د نظامت څوکو سره په لومړی نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال بونیر بره او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات شانګلا کوهاټ او مانسهره کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی دی. دغه عوامي نشر ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملاکنډ او کرک او جمعیت علما اسلام په هنګو کوهاټ نظامت څوکۍ سنبال کړی دي. افغان امنیتي چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا ښځینه کالي اغوستي وو. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مزید مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي په وجنه کې لاس درلودو. د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلمه کلیدا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ګډون پرون په ارګ کې ونمانځل شوه. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د شام په پالمینه ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یو عبادت خانې برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلو په مرکزونو 22 هوایي حمله وکړه. د امریکا پوسټ په یو بیان کې ویلي چې څو پښته بختربندګاړي تکتیکي ځایونه او یو ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول.
مهم خبرونه واورید اوردونکو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې راو اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به د دې ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي به د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي. ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلي غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس ګټې لپاره کار کوي او د هغې مشرولي به د جمهوري تقاضو مطابق وي. همدې لړ کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 340 اربو روپو ترقیاتي فنډ ورکړی کیږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړولو لپاره به ضلعي مشرولۍ له یو سره او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې به صوبایي اسمبلی غړو له دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې دي کې کله دواړو ترمنځ کومک نه کړی شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کونډو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پینشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پینشن اخیستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلې ده چې ګرانې او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوږي. دا پینشن کمی دي او دا امدادی سیوا کړی شي. ادارې مخکې لیکي په تیر ورځو کې یو سرکاري بینک انکشاف کړی و چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولیږي او د هغې شمېر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده، خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایي توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي، ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شویو خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعاتو کې اردوونکو د اکنامک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د وایټ هاوس لخوا لیکلي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره څه تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د حکومت د بار بار وعدو باوجود خبریالان د یو شمېر خطرو سره مخ دي. دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د منور شان اورو.
اکنامک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولی لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس به د خپل دې سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې پکې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی دا مهال په هسپتال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیس والا وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی دی. یا د اداره وای دغه یوازنۍ پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبریالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې 9 خبریالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبریال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. رپورت وایي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فرانسې او جرمني جګپوړ چارواکو د ختیځ اروپا له هیوادونو غوښتلي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره دی ښه چلند وکړي. زرګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه له سختو لارو تیریږي او اکثر د لارو په اوږدو کې له ناوړه چلند سره مخ شي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي. هنګری په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګری چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګری پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خواشینی کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د ده په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمنی او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمنی ته به سږ کال شاوخوا 8 لک کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. له بلې خوا د جرمنی، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریې څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هندوستان ټایمز د کړی دی پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپل اقتصادي ګټو لپاره ډیره مهمه ګڼي. خو په پاکستان کې بیا ځینې ګوندونه داسې دي چې هغه وایي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب ته ګټه ورسي. انیس اجمل د دغه لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
هندوستان ټایمز رسپانه لیکي په ستمبر میاشت کې بعد د پاکستان او چین پرمختیایي ډلې د کاشغر گوادر کوریډور شاوخوا سلویخت پروژو ته حتمی شکل ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري پروژې شپږ سلویخت ارب ډالر خرچ راسي او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتي پروژې نه زیات مهم ګڼي. مقاله لیکي د پروژې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. رسپانلی کې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلور دیرش اربا ډالر فنډس به د انرژي پروژو ته ورزي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې دا هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته 1000 او 1400 میگاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلی وو په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په څرګنده ډول ویلي وو چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمېدو وړاندې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د ماضی یوه خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاحکار کیسر بنګالی ویلي دي چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د رستو پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغسې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسولو د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړولی شي. د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف تیره میاشت د دوه واري خبرداری ورکړ چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 2000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 8000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د رپورټونو له مخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمنه هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکي اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. هندوستان ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه اوسې چین د کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړ کې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی لپاره مهمه ده، خو د پاکستان خوندي ساتلی شي.
د سولې پر لور
خپل خاوره یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ځکه دا هغه مینه لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې موږ په بېګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردن کو تاسو مونږه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او کې فائدہ دادا چې تاسو زمونږ د همکارانو لخواره لګل شوی ویډیو غانم کتی شئ زمونږ د خبرونو پاړه باندې مول خپل مشورې او تجویزونه مراکول شئ مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو اوس ورزو بنو تا چرته چې د شمالي وزیرستان نه بیکورشي وی چې کوم کاروباري خلک دي اغي احتجاجي مظاهره کړې ده دوی احتجاجي مظاهره دې ده پار کړې ده چې د حکومت نه غواړي چې د دې تاوانونو دې پوره کړی شي او د دړکېم ور کړې ده چې د دوی د شو تاوانونو ازاله ونی شي دوی به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کوي عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي
نن بنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه میرعلي او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لوی لاریون وکړو چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شو توانونو ازالې غوښتنې وکړې دغه لاریون د بنو په مختلفو کوڅو کې تیر شو چې په پریس کلب بنو ختم شو د ډول پسپېته دغه لاریون کې دوی بینرونه اخستي ول او ورته اړول شوو توانونو معاوضه ورکولو غوښتنه یې کولې د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه مشر دین پایو خان مشال ریډیو ته د غلاریون په اړه وایي د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وایي گورنر دې ورته د مذاکراتو لپاره وخت ورکړي
میشه د نن احتجاج کړی دا پر امن کړی دا خپل حقوق وړي خپل حق وړي میشه د گورنر نه وزیر اعظم نه چیف اف آرمی سٹاف جنرل اهل شریف صاحب نه حضور مطالبه کی چې میشه د خپل حق په صحیح طریقے سره ملاو شي خپل حقوق ته ملاو شي
شمالي وزیرستان آل پارٹی سیاسي اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریډیو ته وویل
چونکی میشه پورا اغازی که تیم بزوری نرنگ شوی دی دا مطالبه دو سارا چه پا غد اینا بنده و میشه پا دوری نگه جوری دی چه رقا پا دست ظلم نده شوی لکه دی میشه را که ظلم باشو
احتجاج پر محل دوی دا هم مویل چنان دا دوی مارکیتون و سمانون آنی لام که ولی شی او پاتې سامانونه ټول خراب شوی یا تباه شوی چې باید نور محفوظ کړل شي او په 15 نیټه با دوی پیښور کې گورنر هاوس مخې ته درنه ورکوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د وګي اوریدونکو او اوس رازو د ډیلی بیست ورځپاڼې یو راپور ته دا راپور د پیښور د ایڈوارډز کالج جلا وطن پرنسپل ټایټس پرسلر لیکلی دی چې سر لیکي دی ولی پاکستانی ټولنه کې زغم او برداشت ختم شو د اسرائیل مومن نه مهم ټکی و
د پیښور ایڈوارډز کالج جلا وطن پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو امور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاونده د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول عیسایي میرمن آسیا بیبي چې د 15 بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده دغه راز په کال 2013 کې په پیښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پریسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر ده د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سغدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سغدریزۍ پر لور روان کړي. د ده په خبره د پاکستان آئین هر چاته د مذهب پوره پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستاني، او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایډوارډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایډوارډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده، او په دې کې 92% مسلمانان او 5% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګرۍ ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي، هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرک تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پریسلر وایي هغه پر دې مجبوره شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پریسلر وایي د پاکستان په آئین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د په ډیسټریټ کې
منګل تپدی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مو اوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو تر مخه دا ویره محسوسېږي چې کېدی شي امریکا له پاکستان سره له پوځي مرستو نه لاس واخلي. په دغه اړه باندې زما همکار ملیحه میرزاده د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړي دي او دغه راپور یې برابر کړی.
د ریپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق به نه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له ریپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کوالیشن سپورټ فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولی دی. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هېوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورٹ بھی راستے بند کر نو پاکستان کے بعد آگے تصور کا تقویت ملو شی کہ امریکہ چھے کم ادا آگا پاکستان سرا مل کر پیا کئی چاہے پوری طرف پر داگے مفاد بھی امریکہ یو بیت پارا اتحادی دے بندانے چھے دیر دل دا کوشش امریکہ کرنے دے کہ آگا دا پیسو اور دا اقتصادی امداد پا ذریعہ باندے پاکستان باندے دا پالیسی بد دور اس کے شار واش ما خیال دا ہم کو تاسو تاریخ کو رندا دے فائدہ نہ کرے پاکستان دے مالی مشکلات
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دننه تر زیاتېدو ته نه پرېږدي او دی کمی ٹھکانے کی دی آغا با خاتمہ ہی قردہ سے تراغر کاروائی پاکستان کی دن کئی یا گمن کی کئی تو داغی الزام بیا پا پاکستان راضی اور پاکستان تک نور ملکوں بداوی پاکستان بداوی جدا منہ نہ لپارا خراب تعلقات
بریگیڈیئر سادوائی کا پاکستان تا امریکہ دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. خو ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورټ فنډ رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کیدلو په صورت کې به پر کورنۍ او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت و چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي اور دې لپاره کولیشن سپورټ فنډ نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وا. دا حالن چې کوم د غرب از شمالی وزیرستان کې کوم آپریشن کیږي دې باره کې هم دې باندې تقریبا 19 میلیارډ ډالر لګي. نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کی دلنا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی کی او ما تخاری کی آغا با گاوند کی هم مضبوط شی.
کسا هم پاکستان دعوی کوي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 14 اربه ډالره ورکړي دي چې 14 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فنډ 300 میلیون ډالره مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
د مریحا مرزا د راپور مورده اوس راځو د پاکستان سیاسي صورتحال ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران د احتساب په نامه نیول شوي دي د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د سیاسي عمل د کمزوري کېدو له کبله پوځي اسټابلیشمنت په سیاسي منظر نور هم خورېدی شي. په دغه اړه مجید بابر راپور لري.
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کاله پوره کیږي د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمېر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیج کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي موومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدو نه ورسره مخ و. که دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي ونشي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښېدی. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوز او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي د اندرونی حالات او نړیوال فشار له امله د پاکستان پوز لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي ځکه چې پوز په اندرونی توګه په یو ډېر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده نو هغې نه یو تاثر دا خورېږي چې پوز منتخب حکومت ترانداز کوي خدا خبره نه دي هیرول په کار چې د پاکستان د جوړېدو نه پس څومره هم مهمې ادارې یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې اخیستی. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې که دا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوز د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نوموړی زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوري عمل د ډېر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پیښو د کموالي ټوله ذمهواري پوز اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بله دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایی شوې دي چې له وجې یې عام ولس هم د پوز ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګڼې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقعه ورنه کړي نو په راتلونکو وختونو کې به د پوز کردار نور هم پیاوړی شي.
مجید بابر د پاکستان سیاسي منظر ته کتنه کول او همدغه سره زموږ د سهار د خپرونو وخت پای ته رسېږي. را روانو خپرونو کې به نور ملګري راځي. د لړۍ به د مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري. خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکړي.
اسمان کې ستوري داسې خوند کړې لکه د پیغلې په لنډې زنه خالونه پاس په اسمان کې ستوري زوي من کړې په زړګي سوي دا غنا دس مستور شي جانانا چیر ماخان دې په ډډه دې دم کوم سر میل مدے پمیل مستیا کرانا تا گواڑی مینا